360 में, क्या पाकिस्तान की IMF से जुड़ी तवक्कुआत पूरी होंगी और क्या इन तवक्कुआत का पूरा होना इसके मुआशी बहरान का हल साबित हो सकता है, जानेंगे आज के शो में। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। IMF के पाकिस्तान के साथ $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहदे को डिफॉल्ट के धाने पर खड़े पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक किरण कहा जा रहा है। क्या उम्मीद की यह किरण पाकिस्तान के मुआशी बहरान के हल के लिए काफी साबित होगी? गुज़िश्ता साल एक मुआशी बहरान के बाद श्रीलंका दिवालिया हुआ, जिसके बाद इस साल मार्च में IMF ने श्रीलंका के बेल आउट के लिए $3 अरब का एक पैकेज मंजूर किया। इस हफ्ते श्रीलंका अपने अंदरूनी कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक प्रोग्राम का ऐलान करने वाला है। पाकिस्तान में अमूमन मुआशी सूरत हाल का मुवाजना श्रीलंका से किया जाता है, यहां तक के मुल्क के आला ओहदेदार भी इस तरह के बयानात दे चुके हैं। क्या दोनों ममालिक की सूरतेहाल एक जैसी है? क्या दोनों ममालिक का तकाबुली जायजा मुनासिब है? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि IMF के साथ पाकिस्तान के इस मुआहदे का मुल्की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? कल से शुरू होने वाले माली साल के लिए पाकिस्तान का बजट खसारा मुल्की मईशत के 6% के लगभग है। माहिरीन मईशत का अंदाजा है कि पाकिस्तान को अगले 6 माह में अपने बैरूनी कर्जों की अदायगियों और करंट अकाउंट खसारे को पूरा करने के लिए $10.35 अरब की जरूरत होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ होने वाले इस नए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद ये उम्मीद जाहिर की है कि अब पाकिस्तान बाकी जराए से भी कर्जे हासिल कर सकेगा, जिसे इसे मौशी तौर पर मुस्तहकम होने में मदद मिलेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब कराची से हम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। साकिब, इस मुआहदे में नया क्या है?
असद, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसमें नया क्या है। देखिए, ये वही मुआहदा है जो कि 2019 में जिस मुआहदे की में जो मुआहदा आज खत्म होने जा रहा है, यानी कि 30 जून को खत्म होने जा रहा है, इसी मुआहदे की ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें जो है हुकूमत को ये फैसिलिटी मिल गई है कि वो अब मजीद 9 माह के लिए $3 अरब हासिल कर पाएगी। इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान को एक दफा फिर कहा गया है कि वो अपने जो माली इस्तेहकाम है उसको मजबूत बनाएं, इसके लिए जो तवानाई शोबा है उसमें ज्यादा से ज्यादा इस्लाहात की जाएं, और इसके साथ साथ बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मुआशी प्रोग्राम है उसमें गरीब तरीन तबके के लिए भी रकूम के में भी इजाफा किया जाए। तो ये तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि पिछले प्रोग्राम में भी मौजूद थी और हमने देखा था कि वही प्रोग्राम है, तकरीबन वही तमाम चीजें हैं, लेकिन इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान को अपने जो डिफॉल्ट के जो खतरात हैं उसको किसी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी, और इसके साथ साथ वो तमाम मालियाती इदारे और ममालिक जो पाकिस्तान को फंडिंग देने से कतरा रहे थे, गालिबन उनकी राहें भी अब खुलने का मौका मिल गया है, और अब जो है क्योंकि जब IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लिया है तो इस तरह दीगर ममालिक और दीगर जो मल्टीलेटरल इदारे हैं वो भी पाकिस्तान को फंडिंग देने के लिए राहें खोल पाएंगे।
तो इसका साकिब क्या इम्पैक्ट आज नजर आया आपको कराची में? कारोबारी तबका क्या कह रहा है? पहले अगर हम इस हवाले से इस मुआहदे पर अगर उनसे बात हुई हो आपकी, उनका क्या फीडबैक है?
जी, काफ़ी गैर यकीनी की सूरत हाल थी, जैसा कि प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा था 2019 में जो प्रोग्राम शुरू हुआ था और वो जून 30 2023 यानी कि आज के दिन ये प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा था, इसके बाद क्या मंजरनामा बनता इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल थी। लोग परेशान थे कि जब ईद के बाद जब कारोबार एक दफ़ा फिर पीर के रोज़ खुलेगा तो उसमें मार्केट्स की क्या सूरत हाल होगी, सरमाकार कहाँ खड़े होंगे, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के कम होते हुए जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो उसका बारह मुस्तकबिल क्या होगा, क्या पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल कर पाएगा, मजीद कर्टेल कर पाएगा या नहीं, या फिर इसके बाद जो हमारी जो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस हैं बैरूनी मुल्क की जो अदायगी है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान को अगले चंद माह में बहुत बड़ी रकम अदा करनी है, क्या वो पाकिस्तान अदा कर पाएगा या नहीं एक IMF प्रोग्राम ना होने की सूरत में। और फिर दूसरा सवाल हुकूमत से यह भी किया जा रहा था कि पाकिस्तान हुकूमत के पास प्लान बी क्या है। प्लान बी के हवाले से अक्सर सवाल तो किए जाते रहे हैं, लेकिन वजीर खजाना ने कभी भी यह खुलकर इजहार नहीं किया है कि आखिर उनके पास प्लान बी मौजूद क्या था। बहरहाल, अब जबकि मुआहदा हो चुका है तो सरमायाकार और जो कुछ मेरी ताजर दोस्तों से और दीगर लोगों से बात हुई तो उनका यह कहना है कि इससे यकीनी तौर पर मार्केट में किसी हद तक जरूर इस्तेहकाम आएगा और वो डिफॉल्ट के खतरात जो कि मंडला रहे थे फौरी तौर पर जो खतरात थे वो बहरहाल कुछ ऐसा लगता है कि दूर हुए जा रहे हैं।
तो अब जो है वो बेयकीनी की एक जो एनवायरमेंट था उससे शायद पाकिस्तान जो है और कारोबारी कम्युनिटी बाहर आ सके। बहुत शुक्रिया साकिब, आप अपनी ईद की छुट्टियां मनाइए। حکومت سمیت پاکستان کے کئی حلقے یہ کہہ چکے ہیں کہ اپنے جیو پولیٹیکل تحفظات کی وجہ سے امریکہ نے آئی ایم ایف پروگرام پورا کرنے میں رکاوٹیں ڈالی. اگرچہ آئی ایم ایف اور امریکہ اس تاثر کو سختی سے مسترد کرتے آئے ہیں, یہ رائے اپنی جگہ پھر بھی موجود رہی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ باقی ماندہ فنڈز کی ریلیز میں تاخیر کے پیچھے امریکی مداخلت کا سامنا جو ہے اس کو شو کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کی ایرم عباسی کے ایک سوال کے جواب میں کل امریکی محکمہ خارجہ نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف ریویو پر بات چیت پاکستان اور آئی ایم ایف کے آفیشلز کے درمیان ہو رہی ہے. امریکہ ان مذاکرات کا فریق نہیں ہے, اگرچہ وہ پاکستان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے اصلاحات کے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ تعمیری طور پر بات کریں. ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اس کے عوام کی اقتصادی کامیابی ہمارے لیے اولین ترجیح ہے, اور ہم تکنیکی مصروفیات, ترقیاتی امداد اور اپنے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مستحکم کرنے سمیت وسیع پیمانے پر پاکستان کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے. ڈاکٹر خاقان نجیب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ماہر معیشت ہیں. ان سے اس ڈیل کے حوالے سے اور اوور آل جو اب تک کی سچویشن بن رہی ہے پاکستان کی اکانومی پہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر خاقان, پاکستان حکومت سمیت کئی حلقوں کا یہ تاثر کہ تاخیر کے پیچھے آئی ایم ایف پر امریکی اثر رسوخ تھا, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سوچ کو, اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ خود پاکستان کے لیے کیسے حالات پیدا ہوتے ہیں اس سے؟
اسد, گڈ ٹو جوائن یو آن یور پروگرام. عید مبارک ٹو ایوری ون ہوز لسننگ. دیکھیں اسد, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے کوئی راہ فرار ہے نہیں. میں نے اپنے کئی انٹرویوز میں اتھارٹیز کو, جو بھی کنسرنڈ پالیسی میکرز ہیں, ہمیشہ ان کو یہی کہا ہے کہ جب آپ ایک بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں آتے ہیں تو ایک انٹرنیشنل آرکیٹیکچر ہے, اس میں آئی ایم ایف, بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز, ان کی سپورٹ کے بغیر آپ نکل نہیں سکتے. اب یاد رکھیے کہ پاکستان کو چائنا جو ہے بیک اسٹاپ کرتا رہا ہے. اگر پچھلے 3-4 ماہ میں 3-5 بلین ڈالر چائنا کی سپورٹ نہ آئی ہوتی تو پاکستان شاید بہت مشکل میں آ جاتا. پاکستان کے 4 بلین ڈالر کے ریزروز یہاں پر نہ کھڑے ہوتے بلکہ بہت نیچے ہوتے. اسی تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ویسٹ اور آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے, کیونکہ چائنا ہمارا سب سے بڑا کریڈیٹر ہے. وی او 30-35 بلین ڈالرز ٹو چائنا, کہ ہم شاید کچھ پیسے جو ہیں ان کو دے رہے ہوں. سو یہ ایک بین الاقوامی جو پس منظر ہے, اس کے بیک ڈراپ میں یہ بات چیت ہو رہی ہے. بٹ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنیکلی کنونس کرنا چاہیے. جو ٹیم آتی ہے وہ ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے, چونکہ میں نے 13-16 کا واحد پروگرام پاکستان کا رن کیا ہے جو ہم نے کامیاب کیا تھا. تو آئی ایم ویری ویل افیئر کہ جب آپ ٹیکنیکلی ان کو کنونس کر لیتے ہیں, پھر آپ پالیسی لیول پہ اور پھر اکنامک ڈپلومیسی جو ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان اس پروگرام میں 23rd پروگرام میں گیا ہے. اب اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ڈو, رائٹ؟ آئی ایم ایف از اے ڈاکٹر آف دی آئی سی یو. تو ہم ہر مطلب 2 سال بعد اکانومی کو آئی سی یو میں لے جاتے ہیں. 21 پروگرام کے ساتھ جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں کیے. 13-16 از دی اونلی پروگرام جو پاکستان کمپلیٹ کر پایا ہے. سو پاکستان کو ہمیشہ ڈیفیکلٹی رہی ہے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کرنے کی, اس لیے کہ ہم ریفارمز میں یو نو 2 steps اہیڈ اینڈ دین وی اسٹاپ, وی ڈونٹ گو بیک.
ایک چیز اسی میں اگر ایڈ کرتے چلیں, آپ نے جس طرح سے کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آئی سی یو والی سچویشن ہے, اور پاکستان کو 23 بار جو ہے وہ آئی سی یو میں جا چکا. اب دوبارہ سیلیبریٹ کرتی حکومت تو دکھائی دیتی ہے, کیا اس آئی سی یو میں جانے کی سیلیبریشن ہے؟
سیلیبریشن یہ ہے کہ ایک ہائٹنڈ ڈیفالٹ ہے, $4 ارب پہ کھڑے ہوئے ہیں. فرینڈز آف پاکستان آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ رہیے تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. وہ کون ہے؟ یو اے ای, کے ایس اے, $3 ارب وہاں سے فلو کرنے ہیں. ملٹی لیٹرلز آر آلویز یو نو ٹیگنگ یو کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. سو یو ہیو $9 بلین آف جنیوا فنڈز, آپ کا پروگرام لونز ہیں. آخر میں آ جائیے کمرشل لونز, 5-5.5 ارب ڈالر اسد ہم نے واپس کیے ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور ہمیں ری فائنینس نہیں ہوئے. تو سب آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیے. حکومت کی سیلیبریشن یا پاکستان کی سیلیبریشن یہاں تک جائز ہے؟ ڈیفالٹ کا خطرہ 9 مہینے کے لیے ٹل گیا ہے. چائنا کے بیک اسٹاپ کرنے سے یہ وقت گزر گیا ہے. اب ریزروز یہاں سے مطلب اگر 4 پہ ہیں تو میرا خیال ہے اگلے 5-6 ماہ میں تھوڑے بلڈ ہو جائیں گے. لیٹ سی کے فلوز کیا بنتے ہیں, پر 3-4 ارب ڈالر کے ضرور بلڈ ہو جائیں گے. اسد, اگلے سال 23 ارب ڈالر کی پیمنٹ ڈیو ہے پاکستان پہ. اگر میں اس 23 میں سے وہ نکال دوں جو 13 ارب ری پروفائل ہونے ہیں, تو پھر بھی مجھے 10 ارب ڈالر نہیں چاہیے. یہ آئی ایم ایف کے بغیر کرنا بہت مشکل ہوگا. پھر حکومت کی ایک سیلیبریشن جو ہے جس کو میں کہوں گا کہ چلیں ایک چیز جو ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹورل سائیکل شروع ہو رہا ہے. آپ 12 اگست کو اگر ایک انٹرم گورنمنٹ میں جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی, یو نو بیکاز آئی ہیو سروڈ ان ٹو مین انٹرم گورنمنٹس ان پاکستان, اسپیس بہت کم ہو جاتی ہے ٹو ڈیل. سو اگر ایک پروگرام چل رہا ہوگا اس کی کمپلیشن تو ہم کر لیں گے, بٹ اگر نئے پروگرام میں اس وقت جانا پڑ جاتا یا اسٹینڈ بائی میں بھی جانا پڑ جاتا تو وہ مشکل ہوتی. سو آپ یہ الیکشن سائیکل جو ہے وہ گزار لیں گے, فار می دیٹ گیوز اے لاٹ آف کمفرٹ.
بٹ اصل بات اگر تھوڑا سا آپ نے ایس بی اے کا ذکر کیا, اس وقت جو ہے ساری ہماری آڈینس جو ہے وہ ایس بی اے کا ورڈ سن رہی ہوگی, تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر سکیں ایس بی اے کیا ہے, واٹ از اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ, اور اس کے بعد جو ہم ایف ایف کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اف یو کین ڈرا کمپیریزن اینڈ ایکسپلین اس بٹ آن دیٹ.
اسد شور, سو پاکستان جب بھی فنڈ کے پاس جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ ہمیں ایک بیلنس آف پیمنٹس کا چیلنج ہو جاتا ہے. وہ کیا چیلنج ہے کہ آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ بڑھتا ہے, آپ کے ریزروز ڈپلیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. 2013 میں بھی یہی پوزیشن تھی, 2019 میں بھی یہی پوزیشن تھی. آپ فنڈ کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو کچھ چیزیں کرتے ہیں جس سے آپ کی اکانومی سلو ہوتی ہے, کچھ ریزروز بڑھنا شروع ہوتے ہیں, آپ کچھ قرضے لینا شروع کرتے ہیں. جو ای ایف ایف فیسلٹی ہے وہ اب ہم نے 4 سال کی کمپلیٹ کیا ہے. اسٹینڈ بائی از این ارینجمنٹ وچ از فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم, منیمم 6 منتھس ٹو اے ایئر. سو پاکستان نے پہلے بھی اسٹینڈ بائی کیے ہیں, اب ہم 9 مہینے کے اسٹینڈ بائی میں اس لیے گئے ہیں کہ یہ ایک شارٹ ٹرم, اس لیے کہیں گے آپ اس کو اسٹینڈ بائی, آپ ورڈ ہی دیکھیں تو یہ کہ اٹس اے اسٹینڈ بائی فار 9 منتھس ٹو رائڈ یو تھرو دس ٹائم. ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی کے جو لوازمات ہیں وہ زیادہ ڈیپر ہوں گے, وہ زیادہ ٹائم پیریڈ ہوگا. اماؤنٹ جو ہے اس کی 6.5 ارب ڈالر تھی پچھلی اسٹینڈ بائی کی, ابھی کی جو اماؤنٹ ہے وہ 3 ارب ڈالر ہے. سو آل ان آل اٹس اے اسمالر پروگرام, اسمالر ٹائم ڈیوریشن, بٹ دی آئیڈیا از ٹو شور اپ یور ریزروز وچ آر ایٹ $4 بلین.
ماسز کے لیے مطلب کیا ہے اس بات کا, ماسز کے لیے کیا مطلب ہے, ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی نئی ریکوائرمنٹس نہیں آئیں, جو پرانی ریکوائرمنٹس پاکستان نے پوری کر دی ہیں انہیں کے تحت اگلے 9 مہینے جو ہیں وہ گزریں گے, 3 کوارٹرز گزریں گے پاکستان کے.
سو انفارچونیٹلی عید کے دن اور بوجھ ڈالنا جو ہے وہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بٹ میں نے صبح بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. آئی نو کہ کچھ چیزیں ہم نے کر دی ہیں, ہم نے نئے ٹیکسز لگائے ہیں, پر ان کا اجرا تو شروع ہی 1 جولائی سے ہوگا. 215 کے ایک ٹیکسز ہیں, 230 کے ایک ٹیکسز ہیں, تو 450-450 کے نئے ٹیکسز 1 جولائی سے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بہت سی قیمتوں میں رد و بدل کرنا ہے. پٹرولیم لیوی تھوڑی سی بڑھے گی, آئی تھنک 5 روپے بڑھ جائے گی 1 جولائی کو. پھر آپ کا تھوڑا سا آئی تھنک الیکٹریسٹی ٹیرف جو ہے وہ 4-4.5 روپے بڑھ جائے گا. اس کا مطلب ہے میرا خیال ہے شاید 15-20% بجلی کی قیمت چینج ہوگی, ڈپینڈنگ آن آپ کس بریکٹ میں آتے ہیں. سو ایسا نہیں ہے ابھی جو بوجھ ہے وہ آسان نہیں ہوگا,
تو ابھی اور گڈ نیوز چلے گا. لیکن اگلے مالی سال کے لیے ول گیٹ ٹو دا گڈ نیوز, اگلے مالی سال کے لیے خسارے پورا کرنے کے لیے پاکستان کے پاس آپشن کیا ہیں؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 23 بلین ڈالر جو ہے وہ دینا ہے, اس میں سے 13 بلین جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی شاید ری پروفائل ہو جائے, تو 10 بلین تو ہارڈ ارینج کرنا پڑے گا پاکستان کو.
So as a, that's the you know jise kahenge na the most important question as a country we have to answer and take very seriously. 13 arab dollar aapka hai KSA, aapka hai UAE, aapka hai China, یہ سارا آپ کو ری پروفائل کر لینا چاہیے. اور اگر سینسبلی کریں تو اسد ریلی یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے, اگر اتھارٹیز اپنے کام کر کے جائیں تو اس کو 5 سال کے لیے ہمیں نکال دینا چاہیے اپنی بیلنس شیٹ سے. یہ آپ کو اتنی بڑی تقویت دے گا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ IMF تو کریں ہی کریں.
حقان یہ کرنا ایزی ہے ری پروفائل کرنا, آپ سمجھتے ہیں it's an easy task to do?
So many times in the government, you know, I have done it for a year. Every time we would, you know, make the effort and do it for a year.
To doable. Today,
to doable hai. But, you know, Asad, ye tabhi doable hai na. You would like to have a guest who knows stuff. Agar aap apna kaam kar rahe honge Pakistan mein, let's say you show the country that I have put severe taxes on the people who are the highest earners in the country or who were evading tax or who were underpaying tax. Then you go to China and say, ki ji, mera ye reprofile kar dein. The reaction would be much more different. WEF mein, the World Economic Forum pe, jab maine suna Saudi finance minister ko, to unhone kaha ki hum taxes laga rahe hain, baaki mulk jo humse aid mangte hain, unko bhi chahiye lagayein. Let's say I go to him and I say, ki I have done all this. Now help me out for the next 5 years. I will keep paying دی مارک اپ, بٹ مجھے مدد کیجیے کہ مجھے یہ پرنسپل اپنی بیلنس شیٹ سے اٹھا دیجیے تاکہ میں یہ 13 ارب ڈالر کو ری پروفائل کر سکوں. آئی تھنک یو ول گیٹ اے مچ بیٹر ریئیکشن. یہ سب ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ ہوم ورک کتنا کرتے ہیں. تو یہ 13 ارب
کیس کیسے پریزنٹ کرتے ہیں اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوگا. تو کیا آپ کو لگتا ہے پرائیویٹائزیشن کا چیپٹر کھلا ہے؟ دو کے پی آئی اے کے حوالے سے ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پاکستان کی بیلنس شیٹ پہ, اور جس طرح سے بجٹ کے ڈاکومنٹ کو امپیکٹ کرتے آئے ہیں. کوئی 20 سال سے میں بھی اکانومی کور کر رہا ہوں اور اسی کانٹیکسٹ میں مجھے وہ نظر آتا ہے, وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اب جنرلی ہو سکتا ہے؟ بیکاز اس طرح کی سچویشن شاید پاکستان نے فیس نہیں کی, یا بانڈ ایشوز جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں آتے ہوئے.
سو اسد, اس کی میں بیسٹ اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ ٹو میک اے کیس, بیکاز میں نے 3 کتابیں لکھی ہیں اور میں جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں امریکہ میں, میں انہیں کہوں گا کہ فائنینس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور کتابیں ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ, انہیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جو اکانومی اور فائنینس میں کام کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی اصل کہانی پاکستان کی ہے کیا. اب کہانی یہ ہے کہ آپ, اور اس کو کنونس کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان نے ٹیلی کام سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ سے نکال دیا. آپ یقین کریں کہ مائی فرینڈ ہو ڈرائیوز اے ویری لیوش کار, اور دا گائے ہو ورکس فور می ایز این آر اے, اور دا گرل ہو سپورٹس می یو نو رن مائی لائف, اور دا گائے ہو ورکس ان آر ہاؤس اینڈ یو نو کوکس فار اس, ایوری ون is happy with the telecom sector. کوئی یہ کمپلین نہیں کرتا کہ میرا موبائل کا بل زیادہ آیا. دی انٹرنیٹ اسپیڈ, اینڈ میں شٹل کرتا ہوں بٹوین پیرس اینڈ لاہور, اینڈ دا 50 Mbps کی ایک اسپیڈ ہے, میں دونوں جگہ پہ لے رہا ہوتا ہوں. سو دیٹ از دی ایکسٹینٹ پرائیویٹائزیشن, ڈی ریگولیشن, لبرلائزیشن آف اے سیکٹر کین ڈو. اب آپ آ جائیں بجلی کے سیکٹر پہ, تو جو بھی امریکہ سے بھی پاکستان وزٹ کرے گا, یا میرا امیر دوست بھی ہوگا یا میرا غریب دوست بھی ہوگا یا میرے گھر پہ کام کرنے والا ہوگا, وہ کمپلین کرے گا آپ سے کہ بجلی کی افیشنسی کی بھی ٹھیک ہے بھی پرابلم ہے, بجلی کو کنسسٹنٹلی مینٹین کرنا گھر میں وہ بھی پرابلم ہے, کاروبار میں بھی پرابلم ہے, ہر جگہ پرابلم ہے. اب دیکھیے کہ ٹیلی کام سیکٹر 3-4 آپریٹر پرائیویٹ سیکٹر کے چلا رہے ہیں, بجلی آلموسٹ گورنمنٹ سیکٹر کے پاس ہے, ڈسٹریبیوشن بھی اس کی بنانا بھی, وابڈا ہو, جینکوز ہوں. دیٹ از دا کیس فار پرائیویٹائزیشن. اگر آپ پی آئی, آئی لو پی آئی اے, آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ پی آئی اے. میں نے 3 ریسٹرکچرنگس کی ہیں جو ابھی ہونے جا رہی ہے بالکل ایسی ہی, اینڈ میں کہتا ہوں آئی واز ویری نائیو, آئی شوڈ ہیو نیور ڈن دوز ریسٹرکچرنگس, آئی شوڈ ہیو نیور سیڈ کہ ہم اچھا بورڈ اچھا سی ای او لا کے ٹھیک کریں گے.
نجیب, لاسٹ پہ ایک چیز میں صرف جو جاننا چاہ رہا تھا کہ مارکیٹس پہ آپ سمجھتے ہیں اس کا جو اثر پڑے گا اس معاہدے کا, اور خاص طور پہ آپ سمجھتے ہیں روپیہ کچھ اسٹیبل ہوگا اس کے بعد؟
اسد, دا مارکیٹس ہیو ریئیکٹڈ پازیٹیولی, سو عید کے دن وی شوڈ لیو آن اے بیٹر نوٹ. پاکستان کا جو بانڈ ٹریڹ ہو رہا تھا بہت لو, جو اس وقت 2024 اپریل کا بانڈ ہے وہ میں دیکھ رہا تھا, اٹس ٹریڈنگ اراؤنڈ 71 سینٹس, اٹ ہیڈ گون ڈاؤن ٹو آئی تھنک 30 اور 40 سینٹس, سو پرائز انکریز کیا, دیر ہیو بین بائرس. آئی تھنک جب ایف ایکس مارکیٹ بھی کھلے گی پاکستان میں روپئے کی قدر, چونکہ سپلائی سائڈ بہتر ہوگی, ہر ایک نے اسٹور آف ویلیو بنا لیا تھا اس کو, آئی تھنک دیر ول بی گڈ سیلرس. پاکستان کے روپئے کی قدر کو مستحکم ہونا چاہیے. اور تیسری بات, پاکستان اسٹاک مارکیٹ 2-3 کے پی ای پہ ٹریڈ کر رہی ہے, 23 ارب ڈالر کی کیپٹلائزیشن ہے. مجھے یاد ہے 17 میں ہم 100 ارب ڈالر کے یو نو وی یوز ٹو سیل پاکستان آن دیٹ, انشاءاللہ آئی تھنک وہ بھی پک اپ کرے گی.
سو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ کین بی آن اے پازیٹو نوٹ. آج ہم اسی کو یہ چھوڑتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نجیب, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام پہ آن ورڈز کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو سو مچ.
آج ہونے والے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ سے پہلے آئی ایم ایف سے متعلق بہت بیان بازی بھی ہوئی. حال ہی میں پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سینٹ میں سوال کے جواب میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے اور پھر وہ ہم سے مذاکرات کریں. ایوان بالا میں سینٹ کمیٹی کی ایک سماعت کے دوران اسحاق ڈار نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ عالمی ادارے کے ساتھ پروگرام میں تاخیر کی وجہ جیو پالیٹکس ہے, تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ چین کو اس جیو پالیٹکس کے بارے میں احساس ہے, چین پاکستان میں اربوں ڈالر کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے اور پاکستان کو مالی امداد فراہم کرنے والا اہم ملک ہے. اپنے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کے تحت چین نے سری لنکا میں کئی بڑے منصوبوں پر کام کیا, لیکن کچھ ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ ان منصوبوں کا سری لنکا کی معیشت پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوا اور وہ چینی سرمایہ کاری کے باوجود دیوالیہ ہو گیا. گزشتہ روز ورلڈ بینک نے سری لنکا کے لیے 70 کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا, جس میں زیادہ تر بجٹ سے متعلق ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے. ڈاکٹر اقدس افضل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ماہر معیشت ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اقدس, ایک سری لنکن اکانومسٹ سے پاکستان کے سری لنکا کے موازنے پر میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ دونوں ملکوں میں ایک کامن فیکٹر ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں معاشی بحران کے پیچھے اس موازنے کو؟
تھینک یو ویری مچ اسد فار ٹیکنگ می آن دا شو, اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جو ان کا اسیسمنٹ ہے سری لنکن اکانومسٹ کا وہ بالکل درست ہے کہ پاکستان اور سری لنکا میں جو بیسک جینیسس ہے پرابلم کا وہ شروع ہوتا ہے پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے, اور اس کے اندر پھر ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ویریبل ایڈ ہو جاتا ہے جس کا نام ہے رشیا اور یوکرین کے مابین جو ہاسٹیلٹیز آتی ہیں, اور جس کے بعد دنیا میں ایک کموڈیٹیز کا سپر سائیکل شروع ہوتا ہے. سری لنکا میں تو پولیٹیکل کرائسس ختم ہو گیا کیونکہ وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی وہ تبدیل ہو گئی اور وہ فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے, لیکن پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس بہت اس نے بہت طول کھینچا اور وہ کرتے 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 ایک ایسی نیچ پہ اس گورنمنٹ پہ لے آیا کہ ان کے لیے بہت سے مشکل فیصلے کرنا جن کو کیے بغیر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا تھا, ان کو بہت اس کے بارے میں ایک ہیسیٹنسی تھی. آئی تھنک پچھلے ایک ماہ یا ڈیڑھ ماہ کے حالات یا پولیٹیکل حالات کچھ اس قسم کے ہوئے ہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ اب زیادہ کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہے, اور انہوں نے اب زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ وہ تمام مشکل فیصلے کیے ہیں, اکنامک فیصلے جن کے کرنے کے بعد آئی ایم ایف نے اب ایک یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ایگری کر لیا ہے.
اکتس, دونوں سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں, انفلیشن ہم نے دیکھا سری لنکا میں بھی پیکڈ اپ ٹو 70-80%, اور اس کے بعد جب واپس آئی تو اب 15-20% پہ سیٹل ہو گئی ہے, لیکن سری لنکا میں انفلیشن جو ہے وہ ٹیکل ہو سکی, پاکستان میں اب تک کیوں نہیں ہو سکی؟ کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40% پہ اب آلموسٹ ہے, اور پچھلے سال کی جو کلوزنگ ہے وہ بھی کوئی تقریباً 35% کے پاس پاس بنے گی اوور آل سال کے نمبرس کی. کیسے سیٹل ہوگی اور دونوں میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے اگر انفلیشن کے فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو؟
لیکن بیسک جو ایشو ہے وہ بیسکلی کرنسی ڈیویلیویشن کے تھرو آ رہا ہے, کیونکہ پاکستان اور سری لنکا دونوں امپورٹ کرتے ہیں فیول, اور جیسے ہی فیول کی قیمت بڑھتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں جو کہ کرنسی ڈیپریسیشن ہونے کی وجہ سے بہت اوپر چلی جاتی ہے, جیسے اگر آپ اس سال کا ایگزامپل لیں تو پچھلے سال June 30 کو جو روپے کی قدر تھی وہ ڈالر کے مقابلے میں کوئی 205 روپے کی تھی, اور ابھی جب چھٹیوں کے اوپر ہم نے بریک کیا اس وقت یہ اینی ویئر فرام 285 to 290 کے درمیان ٹریڈ ہو رہی تھی, تو کوئی 28% کی ڈپریسیشن تو اسٹریٹ اوے یہ تھی. آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے اس کے کوئی اور محرکات بھی ہیں؟ یہ بالکل درست ہے. دیکھیں, ایک تو جو انفلیشن ہے وہ امپورٹڈ انفلیشن پاکستان میں آ رہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کیس میں جیسے جیسے پولیٹیکل کرائسس بڑھتا چلا گیا یہاں پر بہت سے سیکٹرز نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مارکیٹ کلوژن کی, اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں آپ کو اتنی سیویئر انفلیشن نظر آتی ہے. ایک اسٹیٹسٹک آپ کو دیتا چلوں اسد, کہ ویسے تو یہاں انفلیشن جو سی پی آئی ہے وہ 38% ہے, لیکن فوڈ انفلیشن ایئر آن ایئر 50% پہ چل رہی ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے اس کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ گھر کا کچن چلانے کا بجٹ ہوتا ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر پریشر میں ہیں اس میسو انفلیشن کی وجہ سے.
تو ایک کوئکلی, اگر ہم پاکستان کے پاس ایس بی اے کے تحت $3 ارب مل رہے ہیں پاکستان کو, تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ریکوائرمنٹ تو کہیں زیادہ ہے, سو ویئر ایگزیکٹلی وی آر سیئنگ دیز گیپس بینگ پلگڈ ان؟
آئی ویلکم دس اناؤنسمنٹ. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ٹائملی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اسٹیبلائزیشن آئے گی, ایونچولی اس کی وجہ سے انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی, کیونکہ پاکستان کی کرنسی اسٹیبلائز ہوگی ویز اے وی ڈالر. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ بہت بڑا کمپوننٹ پاکستان میں انفلیشن کا امپورٹڈ سائڈ سے آتا ہے جب بھی ہماری ایکسچینج ریٹ گرتا ہے. آپ کا سوال ہے کہ اس سے کیا مدد ملے گی؟ لیکن آئی ایم ایف کے جو پیسے آپ کو آتے ہیں صرف وہ پیسے کام نہیں آتے. آئی ایم ایف کا کسی کنٹری کے ساتھ ڈاٹڈ لائن پر دستخط کرنا, ایک اگریمنٹ انٹر کرنا, باقی جو سیکنڈری مارکیٹ ہے اس کو یہ سگنل دیتا ہے کہ یہ کنٹری اس فائنینشیل یا اکنامک ہیلتھ میں ہے کہ یہ اپنے جو ڈیٹس ہیں ان کو سروس کر سکتی ہے, اپنے
پاکستان کے لیے جو بینیفٹس ہیں اس کے بعد یہ ہیں کہ باقی ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدل, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, یہیں پہ ختم کرتے ہیں آج کا شو, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
من اوازيات
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چول د نن وضعیت د خبرونه قربایم مونږ په نن خبرونه کې د خیبر پختونخوا د ملکند په خیراز سیمه تانه کې د لیکوال شاعر او هنرمند امجد شهزاد سره په پختونخوا کې د پختونو د کلتوري ادبی او خونیزو حالاتو په ځانګړي ډول په دې اړه د نوموړي د هڅو په اړه خبرې کوو. خو لومړی به خبرونه واورو او بیا به شهزاد صاحب سره خبرو ته دوام ورکړو.
السلام علیکم جنوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم. د ازادي رادیو د فلیپین د یو چارواکي لخوا خبر ورکړی دی چې که حکومت د امریکا وړاندیز تایید کړي په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي فلیپین ته ولېږدول شي. د فلیپین جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ ویلي دی چې د واشنگتن په دې غوښتنې غور روان دی. امریکا په دې وروستیو وختونو کې د فلیپین نه غوښتي دي چې یو څو زرګونو اخو افغانانو ته ځای ورکړي چې د امریکا ویزو ته انتظار دي. همداشان د فلیپین یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې د دوی امنیتی ادارې او د قانون د تنفیذ ادارې د امریکا په دغه وړاندیز باندې غور کوي. کچیرې ومنل شو په لومړي ګام کې به 600 افغانان د افغانستان نه فلیپین ته انتقال شي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید د مخنیوي لپاره اوږدمهاله عملی ستراتیژي نه لري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو موضوع ارزیابي کړي او په دې حقله په خپل تازه تحلیل کې لیکلي دي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډیر زیان واړوي. بل پلاو د اقتصاد او سول انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 103 په هوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هواد بلل دی. د انسټیټیوټ په خپل ولسم کلنی رپورت کې لیکلي دي چې افغانستان د یمن، سوریه، جنوبی سودان او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت نه روسه په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې د نړۍ په 103 پته هیوادونو کې 16 د دروښت کیفی او امنیتی شاخصونو د ارزیابۍ په بنسټ غیر شوې ده. په جګړو کې د وژل شوو خلکو شمیر، د تلفاتو شمیر، د وسلو صادرات، د دهشتګرۍ پیښې، سیاسي بې‌ثباتي او د بندیانو شمیر هم په نظر کې نیول شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټوئیټر کې د خاغلی سلمان سره د طالبانو د دفاع د وزارت د سرپرست مولا یعقوب عکس خپور کړی دی. مجاهد لیکلی دی چې د دفاع وزیر مولا یعقوب د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، مګر راغلی دی چې ولیعهد د ماليزیا د باچا، د پاکستان، سنګال او د بنگلاديش د جمهور رئیسانو په شمول د هغو چارواکو سره ولیدل چې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورغلي وو. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د اداري مامورینو د پاکستان د حکومت د چارواکو سره د حکومت د لنډ مودې لپاره د 3 میلیارډ ډالرو مالی ملاتړ د برابرولو په سر خبرې کړې او موافقه ته رسیدلې دي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
دغه هوکړه چې د دوړو خواو مامورینو لاسلیک کړي د ایم ایف د اجرایوي بورډ تایید ته اړتیا لري. د پیسو نړیوال وجهي صندوق ایم ایف لخوا د لنډې مودې مالی ملاتړ هغو هیوادونو ته برابرېږي چې د پیسو د تادیې په برخه کې د بیلانس له ستونزې سره مخ وي. پاکستانی حکومت او د پیسو نړیوال وجهي صندوق ترمنځ په دې اړه د شاوخوا یو کال راهیسې خبرې روانې وي. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار هیله لري چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به دا تړون لاسلیک شي. احمد الله چوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
د هند بارانه چارو وزیر ویلی دی چې نوې ډیلی به افغانستان ته سفیر ونه لیږي. اس جی شنکر دا سرګندونه د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې په وینا کې کړي او ویلی دی چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې په کابل کې به سفارت پرانستې وي، مګر خپل سفیر نه ورلیږي. د 2023 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنیدونه وروسته ډیرو هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل، خو هند او ځینو نورو هیوادونو تر اوسه خپل سیاسي نمائندګۍ نه دی بندي کړې. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د اوکراین نظامی استخباراتو نن د جون په 10مه ویلي دي چې روسیا د اوکراین په جنوب کې د جپروژیا د اټومي بټۍ په اشغال کړي سټیشن کې ورو ورو خپل نظامی پرسونل کموي. د د اوکرين استخباراتي دفتر دانه دی ویلي چې ولې زنو خلکو له دې سیمه کړه کړي ده او رويټرز خبري اجانس دا معلومات نشي تاییدولې. کیف پروسیه تور پوری کړی دی چې په دې اټومي بټۍ کې د تروریستي بریډ پلان چې اټومي وړانګې ترې خپرې شوې دي دوی جوړ کړی وو، مګر ماسکاو دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سویډن حکومت غندلې دی چې د قران شریف د یوې نسخې د سوځولو اجازه یې ورکړي او ویلي دي چې دا کار به په ناټو کې د سویډن د غړي کېدلو په مسلې سیوری وغوړوي. اردوان په خپل تلویزیونی وینا کې وویل موږ به بل اخره د لویدیز مبتکرینو ته دا ور زده کړو چې مسلمانانو ته سپکاوی د فکر ازادي نه ده. کاناډا، برتانیې، سویډن او اوکراین د جون په 9مه ویلي دي چې په ایران کې د اوکراینی الوتکې د وشتلو له کبله به ډیر زر ایران د عدالت نړیواله محکمې ته کش کړي چې د وژل شوو کسانو تاوان ورکړي. او د کاناډا د ځنګلي اورونو لوګي په دریو کې د یوې برخې امریکایانو د پاره د هوا کیفیت خراب کړي او په ځینو ځایونو کې غیر صحي او خطرناک شرایط منځ ته راوړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د هوا پیژندنې ملي ادارې د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې د دغه هیواد د ویسکانسن او د ایلونای د ایالتونو د شمال نه نیولې تر نیویارک او د ختیځو سواحلو په ځینو برخو کې به تر نیمې شپې پورې هوا ډیره خراب وي. د ادارې د 100 میلیونو امریکایانو نغښتې دي چې که امکان ولري د کورونو نه ونوځي او د اړتیا په صورت کې ماسک استعمال کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
بنړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو بیا هم ستړي مشي لکه څنګه چې یادونه وکړه، نن موږ په خپل خبرونه کې په پښتونخوا کې په کلتوري، ادبی او هنری مسائل باندې د خپل ملما خاغلی امجد شهزاد صاحب سره خبرې کو. شهزاد صاحب، تاسو خبرونه ته بخیر رالی.
مننه، خوشاله اوسئ.
شهزاد صاحب، که په سر کې راته دا ویوي چې په ټوله کې د مهال په خیبر پښتونخوا کې کلتوري او ادبی کارونه څنګه روان دي؟
په خیبر پښتونخوا کې هو زمونږ چې کوم یو ادبی کې کارونه دي چې هغه یو شمیر په هر سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې او په هر کلی کې د شاعرانو او لیکوالانو تنظیمونه دي او هغه په بشپړ توګه خپل کار مخ وړاندې بوزي. په هنري ډول بیا یو شمیر کم تنظیمونه دي په ټوله زمونږ په پښتونخوا کې چې هغه د کار مخ وړاندې بوزي. په هغه کې یو زمونږ هنر کور دی په ملکان سوات په سیمه کې، زمونږ دفترونه دي.
هنر کور د هنر کور په اړه خبرو تر ازم زما پښتنه دا و چې په دې وروستیو کې په پښتونخوا کې حالت یو څه خراب شوی و، دغه حالات په ټوله پښتونخوا کې لکه تاسو ته اشاره وکړه په خوا به په کلو کې او په خارونو کې وخت په وخت مشاعره کېدلې، نور کلتوري او ادبي پروګرامونه به کېدل، په دغه باندې کومه اغیزه کړې ده او کنه ده کړې؟
دا چې حالات اوسنی کم خراب شو زمونږ په باجوړ کې، په سواد کې یا وزیرستان چې کم سیمې دي، دا غي برګونو شو ولسی برګونو ته شو هغه ته د ولسی پاسونو په نوم باندې په ټول پښتونخوا کې کم ځکه چې هم داسې بد پیښه وشي د ترهګرۍ یا د دغه سره تړون لرونکي داسې واقعي وشي نو ټول لاس په شریک را پاسي دا غي مخنیوي کوي هغه ته ودريږي. نو فکر کوم مخکې چې د دې رقم بد اثرات وو په پښتونخوا کې په خصوصي توګه هغه اثرات اوس نشته، ځکه چې ایته اوس خلک خو خیال شوی دي، خلک ولاړ دي، خلک وته ویښتي، خلک آماده دي چې دغه مخه ونیسي او داسې قسم لړۍ بیا د بد مرغه په پښتونخوا کې پیل نشي. نو ولس ولاړ دي په هر چار کې، د هرې چارې ولس ولاړ دي، هنرمندان هم ولاړ دي. نو دغه هنري کارونه چې کم دي یا ادبي او څرګندیز کارونه چې دي پاره باندې زما په خیال کې داسې بد اغیزا نه ده پریوتی. یو خبره ده چې کوم د اقتصادي صورتحال له پورا د ریاست د صرف د پښتونخوا نه د پورا پاکستان ریاست چې کوم اقتصادي وضع ده هغه خراب ده ډیر وخت نه، نو هغه دغه سی بیا په هنري کارونو باندې یا په خادیو په پروګرامونو باندې کم چې هنرمندان پاره باندې د اقتصاد ولاړی هغه لګي هغه ذکر دي هنرمندان لګ هغه کړی دي چې دا وی هغه خلی زلی چې دی او کما دا وی چې کوم روزګار د سې شي سره وابه سده هغه خلی زلی قدرې د دې ګرانای په وجو د اقتصادي بد صورتحال په وجو لګي کمی شوی دي.
ها زما پوښتنه بل هم ده چې یو خو امنیت د تسویل چې امنیت اوس د بخښه په پرتله ښه شوی دی، خو د امنیت نه پر علاوه د پښتو هنرمندان او فنکاران چې دی دوی اکثره د اقتصادي ستونزو سره مخ وو او لکه د نورو قومونو په شان دوی نشو کولای چې خپل هغه شی چې دوی تولیدي او جوړي هغه خرڅ کړي. اوس په ټولنه کې د خلکو غبرګون د پښتنو سندرغاړو په باره کې څنګه دی؟ آیا د دې په باره کې د خلکو فکر خشوي د پښتو موسیقي د موسیقي والو مثلا سندري یا کیسټي داخلي او کنه د په خواب شن خبره ده؟
په دې کې دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې د پرون نن نن ورځ خوي او د نن نه بس خوشبینه ما سبانه او بل ورځ نه ورځ بخوي په دغه حواله باندې کوم چې تاسو پوښتنه ده په خلکو کې شعور راځي په هر راځي خلک هم باوشور کیږي په هنرونو په حواله هم خلک د خلکو چې کم بد نظر وو هنرمندانو ته په خصوصي توګه هغه ډیر کم شوی دی. یو لامل دا دی چې په خلکو کې د پوهې او د شعور کچه سیوا کیږي هغه شعور خوریږي. بل عمل دا دی چې دغه هنر ته یو شمیر هغه د هغې کورنۍ هنرمندان راغلل چې هغه د دوی چې کوم مخصوص خاندانونه دي د موسیقۍ سره تړلي د هغې خلک نه دي. مطلب زه به نومونه واخلم، هارون باچا دی په نویو سندرغاړو کې، کرن خان دی، د راشد خان دی، بختیار خټک دی، همایون خان دی، دا د زمونږ د پښتونخوا د موسیقۍ د هنر لوی نامې دي. دا د دغې مخصوص چې زمونږ کوم خاندانونه دي د موسیقۍ ټول دا غي خلک نه دي، نو د عامو زما او تاسو د ټولنې نه زمونږ د کورونو نه خلک راغی او نو هغه اثر لکم شو. بل خبره تاسو ته چې د دې هنر دې ته ګټه ورکړي نو هغه خبره هم لګا بدل شوی د سوشل میډیا راغلی دا په خوا خو به تاسو ته پته ده سی ډي بخرسه ده په بازار کې 60 په خرسه ده، اوس هغه کیسه بدل ده، اوس خو یوټیوب دی او داسې نور سوشل میډیا نوري لاري چاري دي چې هغه په خپل هنر چې دی نسبتا محفوظ هم وي، کاپی رائټ هم دا ډېر خطر کوي چې څوک دا وی د هنر غلاو نه کی او هغه ته دا وی د هنر سیله په بهتره توګه باندې په دغه میډیا باندې کوم چې ټولنیز رسنۍ دي دغه خلک خپل پانی لري خپل چینلونه په لري نو دا غنه هغه ته خپل دغه راګرځي کم خلک دي.
خا یعنی سوشل میډیا پښتنو سندرغاړو او فنکاران ته ګټه کړې ده. بل پښتنه زما دا ده چې نوی کول ته که تاسو وګورئ ځوانانو ته که وګورئ دغه موجوده حالاتو کې د پښتو موسیقۍ طرف ته د ځوانانو یعنی د پښتو موسیقۍ د یادولو دپاره زده کړې دپاره د ځوانانو میلان څنګه دی؟ ځوانان راوزي نوي ځوانان چې سندرې یادې کړي او د سندرو د ویلو چلیات کړي که څنګه؟
زبا پکې یو خبره اضافه کما چې دا د خوشاله خبره ده چې نه صرف ځوانان راوځي بلکې پیغلې هم راوځي د په هنتونونو از د کوون کې پیغلې زبا خپل شخصي تجربه تاسو سره شریکې کما چې زه خو انلاین زده کړې ورکوم د هنر کور چې موږ کم ټولنه د لاغې لاړه نو زموږ سره یو شمېر د پښتونخوا د بیلابیلو په هنتونونو کالجونو نجونې دي پیغلې دي زموږ سره بلکې د لوی عمر مېرمنې دي را سره چې کوم په کورونو کې اوسېږي واده شوي یا نه واده شوي مېرمنې نو دغه لوی یو دغه خو بیا متاسفانه بله خبره چې کومه ده د دې په ترڅ کې چې دا خو یو فطري دغه دی چې د خلک په موسیقۍ ته راځي دا د انسان نیچر دی دا د ضرورت دی اړتیا ده د خلکو خو بیا چې کمی زمونږ د زده کړې ادارې دي سرکاري دي او که غیر دولتي دي پاره کې دغه سیسه انتظام نشته چې خلکو ته د موسیقي زده کړې ورکړې شي، که سرکاري پوهنتونونه دي یا کالجونه دي او که غیر سرکاري دي. بیا داسې یو څو ټولنې دي صرف فقط په یا شخصي خلک ورکړي زده کړې، یا د شخصي د خلکو نه اخلي، یا د هنر کور یو یا داسې یو څو دوه نورې ټولنې دي چې هغه آنلاین یا داسې په فزیکي توګه کلاسونه لري، او دغه نوي کول ته هغه که پیغلې وي او که زلبي وي هغې ته د موسیقۍ ښوونې کوي.
شهزاد صاحب، یوه بله موضوع چې د کلتور سره تړلې داغه دا چې په دې وروستیو څو کلونو کې په پېښور کې په ټوله پښتونخوا کې د پښتو کتابونو چاپ کېدل دود شوي، اوس چې حالت تاسو ته اشاره وکړه چې اقتصادي حالت یو څه خراب شوي او څو مده مخکې امنیتي حالت هم خراب شوي، دغه حالت د پښتو کتابونو په چاپ باندې څه اغیزه کړې؟
لږ شانتي اثر پیدا پرې وسلې دي چې د خلکو هغه د علم او د پوهې هغه تنده خو لا ده او لا سیوا کیږي. خو دلته کې د کتاب خټول دغه ځی تعلق چې دی له کاغذ سره دی، او کاغذ د دلته خپل لوی پابلیکې نشته په پاکستان کې یا په پښتونخوا کې، یا که دی هم هغه د اداري هغه لیول هغه معیار دا نه دی چې کم د موږ د کتابونو لپاره کارو یا د مجلو لپاره کارو، کم کار د بهر ناراضي. او دلته چې د دې وطن چې کومه کرنسی د داغه په دغه کې د ډالر په مقابله کې دغه ډېر پریوتی د نو هغه کاغذ په څو چوند زیات د بهر نه ګران راځي. نو ظاهره خبره ده چې دلته کوم کتابونه چاپیږي چې مخکې مې مطلب 200 قیمت لرو، نو هغه کتاب اوس 800 او 900 یا بلکې 1000 روپو ته ورسېده 1000 کالدارو ته. نو دغه یو دغه د ستونزه پیدا کړې ده چې لږ د هغې هغه خرڅ او دغه لږ کم لږ شان کم شوی دی. خو که کله هم دا د ملک اقتصادي ستونزه برابر شوه او د دې کالدارو دا وضعیت چې دی لوړ شو، او دغه کاغذ بیا په خپل نرخ یا نسبتا لږ په ارزان نرخ ته اوسني نه راتلل شروع شو، نو دغه به بیا واپس به دغه دود او دغه کلچر به بیا عام شي د خیر سره چې د علم او د پوهې او د کتابونو دغه دود به بیا شروع شي مخکې په
شان. شهزاد صاحب، مخکې څه کلونه پخوا په خیبر پښتونخوا کې پښتو کتابونه به چانل لستل خلکو ته یو قسم په ټیټ نظر باندې کتل، اوس د خلکو د پښتو کتابونو باره کې فکر څه دی؟ آیا دغه فکر بدل شوی دی که اوس هم د پخوا په شان فکر موجود دی؟
د ډېر بدلون راغلی دی، او دغه وجه دا ده چې پخوا په کې کار کېدو هم مخصوص لږ کسانو، اوس داسې پوهه خلک راغلل چې په هر موضوع باندې هغې ډېر اتنټیک کار کوي، ډېر معیاري کار کوي، هغه که د څېړنو په حواله باندې دي، هغه که د شعر و ادب په حواله دي، هغه که د نورو هنرونو په حواله دي، یا د نړیوال ادب نه ژباړې دي، نو هغه داسې ناولونه فیکشن دي او که نورې علمي ژباړې دي، ټیکنیکي ژباړې دي، هغه د ښه کتابونو په پښتو کې کېږي. نو نسبتا هغه رجحان اوس ښه شوی دی، خلک د پښتو کتابونه اخلي، پیسې پی ورکوي او په خپلو پیسو یې اخلي، هغه دود عام شوی دی اوس.
شهزاد صاحب، رابه شو ستاسو منډو ترلو ته، ستاسو ادبي منډو ترلو ته، تاسو ته اگر چې یو څه اشاره وکړل چې تاسو د هنر کور په نوم د یو مرکز مشري کوي، که تاسو زمونږ اوریدونکو ته ویو چې تاسو کوم کوم غټ کارونه کوي په دغه مرکز کې؟
څنګه چې د دې د نوم نه واضح ده چې دا د هنري فعالیتونو په حواله دی، نو په ساو یا زیبا هنرونو کې چې څومره هم هنرونه راځي، هغه که رسامي ده، پینټینګ دی، هغه که شاعري ده، که میوزیک دی، که خطاطي ده، یا که نور داسې د دې سره تړلي دغه دي، موږ په هغې ټولو کې کار کوو. زموږ سره تکړه تکړه استادان دي په خپل خپل میدانونو کې، او هغه چې دی موږ آنلاین زده کړې هم ورکوو په خصوصي توګه د موسیقۍ او د رسامه د مصورې. زموږ سره کلاسز وی، او دلته فزیکی توګه هم ماشومان او ماشومان راځي زموږ مرکز ته چې دلته کې موسیقي او رسامي زده کی، او موږ بیا د دې سیمې د هنرمندانو د سواد ته ملکن یا د پښتنو د نورو سیمې د هنرمندانو د کارونو نندارتونونه کوو، خپلوي کچ په پېښور کې یا په سواد کې یا په نورو سیمو کې، چې هغه ته خلک راشي، دوه ورځې درې ورځې نندارتون وي، نو هغه خلق کو وینې هم په خلکو کې هغه یو اویرنس یو پوها هم راشي او هغه ځینې داسې وي چې هغه خلق واخلي هم په پیسو دغه پینټینګ وغیرہ. نو دغه یو دغه کار دی د ژبې په حواله مونږ کار کوو چې څومره زموږ تیره موده کې یو کمپاین چلېدلې وو یو شپږته میاشتې چې دلته څومره د لوحې دي د دکانونو د بازارونو دا لیک دړې دي. مونږ یو منظم کمپاین وچلو په ټولو پښتونخوا په ټولو ولسوالیو کې چې دغه خلک د خپل دکانونو او کاروبارونو بیپارونو د لیک دړې چې دي د ساين بورډونه چې دي چې دا په پښتو کې کی او هغه موږ د زرګونو په شمیره کې هغه خلک دې ته و هڅو چې هغه بدل شو. زموږ یو کامیاب کمپاین د ژبې لپاره چې خپل ژبه خلکو پیژنې په خپل ژبه کې ژبه د مارکیټ ژبه شي پښتو. دا دی واجب د کتاب ژبه نه دی د مارکیټ ژبه هم شي د روزګار ژبه هم شي. نو دا زموږ یو کامیاب هڅو بل زموږ یو هڅو خبرې وګدیږي
مهرباني.
دا د مشمانو کمی ته پکې تماچی چې دا کلهونی چې د لوبو شیان چې د دې پاره زمونږ شپک کاله مونږ کمپاین چلولې اوس هم چې کله اختر وي په نسبتاً دغه ماشومان په اختر کې دا شیان ډېر اخلي دا د ټوپکې تماچې کم د لوبو چې کمې وي. نو دا غیر خلاف زمونږ کمپاین یو کامیاب کمپاین چلېدلې په مودو مودو او بیا زمونږ سره د دې انتظامي چې کم چارواکي دي ډي سي ډیپټي کمشنر او کمشنر کم چې د ولسوالیو د ضلعو چارواکي وي انتظامي سرکاري دولتي هغه زمونږ سره په کې ډېره مرسته کړې چې موږ ته په جرګلاړو او وی باقاعده بین کړل چې کوم دکان سره دا شیان وینو او ایته به په خای سزا ورکول او هغه به فلته هغه دکان په سواد کې په ملکن کې په بنیر کې په ټولو د پښتونخوا په ټولو سیمو کې موږ یو کامیاب کمپاین وچلو چې دا موږ لاړو اسلام آباد او موږ د چینا د چونکې دا زیات تر سيزونه د گاونډي وطن چینا ناراضي خاري د فابریکو کې جوړیږي دلته راضي. نو موږ د چینا امبیسیډر ته دا ریسو هارتکار ته یو احتجاجي یاداش جمع کو چې دا متمدا شایان ما جوړوي موږ ته هغه سيزونه جوړوي چې کم زما شومان په تربيت کې په داوی پر روان ژوند کې لکه خا اثر ولري د دینه خو څنګه چې موږ د مخکې نه دیو مسلې د استونې سره مخ یو تر هغه غره د نام نه هغه ته په نور تقویت ملاوي چې کم ماشوم د ټوپک په لوبو کې رالو شي. نو دا زموږ یو هڅه ده هم خړی دا روانه ده بیا به هم کو دا
تاسو په هنر کور کې خلکو ته د موسیقي د انلاین زده کړې خبره وکړله نو چې تاسو انلاین زده کړې ورکوي خو خامخا تاسو په د پښتونخوا نه بهر په نورو هیوادونو کې به هم شاګردان لرئ. تاسو د نورو هیوادونو کې زده کوونکي شته او کوم هیوادونو کې تاسو زده کوونکي لرئ؟
د اروپا تقریبا په زیاترو هیوادونو کې دي په بلجیم کې په فرانس کې په انګلند کې په ایتلی کې او په نو یو شمیر هیوادونو کې په ناروی کې په جرمنی کې او په امریکا کې بیا غرب ته کوم نور زینو ته لاړ شو په امریکا کې په استرالیا کې په کاناډا کې تقریبا اروپایي یا د غرب چې څومره هیوادونه دي بریا زمونه دي په ټولو هیوادونو کې یاد هیوادونو کې چر چر ته چې پښتانه یا افغانان په یو ګڼ شمیر کې مشت دي په نړۍ په هر هیواد کې زموږ تقریبا په ټولو کې شاګردان شته او پیغلي شاګردان هم شته او ځوانان او نارینه هم شته.
نو اکثریت د ځوانان تاسو چې یادونه وکړه دی زیات وخت به هر تیر کړی دی او د خامخه پښتانه دي په ژبه کې د دوی څه ستونزې کنه تاسو په ژبه کې څه مشکل نه لري دی څه چې کله تاسو پښتو خبرې کوي
ژبه کله زمونږ داسې دغه وشي لکه زما اوسنی شاګردان دي په امریکا کې ماشومان دي چې هغوی د ژبې په حواله لږ مور پلارې بې غوري کړې ده نو لیک لوست کې. نو زما پکې بیا دا یو اضافي زیاتې ګړې یو کار وي د خپل طرفه چې کومو ماشومانو ته یا زده کوونکو ته پښتو نه ورځي لیکل لوستل زه ورته هغه هم ښایمه او هغه سره اضافي یو دغه کومه کوشش کومه نو دغه کومه ځینو خو مجموعی توګه کزه خبر او کما نو د جېبي په حواله چې کم بیا زمونږ د بر وطن خلک دي د افغانستان خلک دي آلتا دغه سنځه دومره نشته خاريله پښتو ورزي هم لیکل وستل وته هم خپل مور خپل خو دلی دي په کورونو کې بیا زمونږ د پښتونخوا چې دلته کوم صورت حال دي د دلته مشت پښتنو نو متاسفانه هغه صورت حال بهر هم دي بهر خو بیا ډېر بد حال دي چې هغه تخپل جېبه وایل هم کله کله نه ورزي لیکل او لوستل خو پرې ده نو زمونږ په ترس کې دغه یو خاصه هم رواني چې موږ خپل پښتنو ته خپل افغانانو ته خپل جېبه هم خپل نوی کول ته کار د دنیا په هر هیواد کې مشت وی هغه وته وروخای
دلته چې تاسو کوم د کاونکو ته موسیقي ورخوي دغه موسیقي خو بزیاتره کسان به تاسو راځي ال ته په فزیکی توګه کینی به تاسو ستومره شاګردان دي دا وخت
دا وخت زمون سره په یو بیچ کې زمون سره تقریبا د شلو نواله د ډیر شپو ری شاګردان وی چې هغه موږ اصل کې استادان دومره نه لرو شاګردان ډیر وی او ته بیا موږ وخت ورکو چې څو پوری نور شاګردان فارغ شي او هغه ته اساني خالی شي نو او موږ ته انتظار و باسي یو میاشت دوه میاشت انتظار وکړي چې هغه ته زیرا شي نو زمونږ د یو په یو وخت کې تقریبا د شلو نواله د ډیر شپو ری شاګردان کولی شو چې هغه ته منګر
دکړی ورکو ښه تاسو یو وخت ول چې په خپل مرکز کې تاسو یو ستر لایبرری د باچا خان په نوم باندې جوړوي دغه کتابتون کارونه تر کومه هدا رسیدلی
په هغه لپاره موږ پلان کړی دی کوم چې آرکیټیکټ ته انجینیر دی هغه ته نقشه هم جوړه کړې ده او سملګرو په کمرستي هم کړې دي زموږ کمپاین لا روان دي چې هغه ته دغه ابتدایي چې کومه ودانی د ډانچل چې دغه لپاره موږ دومره ملګرو سره ملګری را تمرستي وکي چې هغه جوړ وکړو او بیا د خیر سره د نورې چارې چې دی هغه نسبتا اسان دي هغه زموږ سره ډېر خلکو ژمنې هم کړې د کتابونو وصول هغه به هیڅ مشکل نه لري چې موږ ته صرف زه جوړ کو نو کتابونو را سره تزرګونو په شمیرو کې ملګرو مرستي وعده کړی دی خو یې صرف زموږ نه پاتې دی نه پاتې لکه زما په خصوصي توګه د بر وطن د دانش کو خبرندوی ټولنې ذکر وکما اسد الله دانش محترم دا غیمه شر دی اوس په بهر هیواد کې نشته هغه سره زموږ ژمنه کړی ده چې زه جوړ شي کتابونو نه باندې پاتې کیږي دا سه نور زمونږ شخصي تور ملګری یا داسې ادارې شخصي ادارې چې دي د کتاب پلورنې ادارې چې دي هغه زمونږ سره مرستي ژمنې کړې دي زموږ په شال چې د کتابونو بس دغه نه وي او زه دا هم وایم چې دا به د دې سیمې د ټولونه خلایبرری وی په دې کې به د ټولونه نایاب کتابونه وی کم چې په نورو کتابتونونو کې دلته شتون نه لري هغه ټول کتابونه بدلته د ټولو خلکو د لوستلو لپاره چې موجود وي
ښه شهزاد صاحب که اخیری پښتنې په توګه تاسو ماته وي موږ په خاط ډیر ثانیه وخت لرو ستاسو پر اروانو 15 کلونو کې دغه خپل مرکز په کوم ځای کې ګوري
دا مرکز د دې مرکز نیمه ودانی خو کوم چې په ځمکه باندې دا هغه شوی دا بیا د دې زم پور چې دی هغه به دغه د لایبرری او سټوډیو په شکل کې وی چې هغه به کیږي نو دا به زما په خیال چې ډېر ضروري شي دا چې په دوه کلو کې بل دې ودانی سرتور سیدا په ملکان کې د پښتونخوا په ملکان ولسوالۍ کې د تانه یو تاریخي او لوی سرکل دی په هغه کې چې زمونږ مرکز دی او په کې دا حالې زلي زمونږ د هنر کور د مخکې نه هم روان دي او ورشانو دانی مو ته جوړ کړی هم دا او دا لایبرری چې ذکر تاسو کو دا کتابتون او د دې سره سره د سندر د سبت کول لپاره یو وړیا سټوډیو
ډیر زیاته مننه شهزاد صاحب ستاسو د وخت نه او د معلوماتو نه زموږ د خبرونه وخت هم دومره تاسو ته بریالیتوب غواړو خو وختونه ولري اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پر زموږ سره خبرونه کیو